ډیره مننه فیضی صاحب درن اوریدونکو په دې خبری خبرونه کې به په اسرائیل د ایران د برید پاړه د ورستیو جزئیات سربیره په نورو مهمو خبری موضوعاتو هم درته مطالب ولرو ملته هم وکړي. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یوه اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. د اسرائیلو د دفاع وزارت ویان دا برید تایید کړی. د دې وزارت ویان ډانل هنګری په یوه وینا کې چې په تلویزیون خپره شوې ده ویلي چې بی بلوټه الوتکې د دوی له پولو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. هغه دا هم ویلي چې په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوې چې توغندی ترې راټول شوې دي. د برید بیا لا بیل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واوري. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د فبروري په 13 او 19 د دوحې له دوه ورځنۍ غونډې وروسته د داسې یوې ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هېواد په حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هېواد باید دې ډله کې شامل وي. دا ځن په داسې حال کې دی چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنز اړیکې نسبتاً ترنګلی شوې دي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خورا بېوزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو 2 برابر زیات فیس ورکړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ فشار وزارت پرون ویل چې په کابل ښار کې 80 امنیتي کمرې نصب کړې دي. د وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې او دوی غواړي چې په ولایتونو کې هم امنیتي کمرې نصب کړي. قانی په دې اړه چې 80 امنیتي کمرې په کومه بودیجه نصب کړي څه نه دی ویلي. طالب چارواکي وایي چې د اختر په دې ورځو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه هم نه ده شوې. د بلوچستان د ازادي پوسپونوم بلتون وختون کې دلې دي ایالت نوشکی ته نږدې د نه هوتنو د وژلو مسؤلیت و مانه. پرونشن وی په بلوچستان ایالت کې پولیسو ویل چې وسوالو کسانو د جمعې په ماخام لري او بعد څخه چې د ایران په پوله تفتان پر پوله کې تفتان روانو نه تنه پنجابي کارګر خته او 2 کیلومتر لري په دزو وژل. خو د بلوچستان د ازادي پونوم دلې تیر ماخام دا وکړه چې دوی د نوشکی په 3 کیلومتر کې د سلطان چړای په سیمه کې لري او بعد څخه د استخباراتو نه غړي خته کړي او وژل دي. او د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی پرون د امریکا متحده ایالاتو روان شو. د عراق صدر اعظم د دفتر پر اساس السودانی با په واشنگتن کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره د سیمه ایزو کړکې چونو په اړه خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ د وی خبر پاڼې لمخې ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس بایدن سبا دوشنبه د عراق په صدر اعظم سره وویني. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. اسرائیل د ایران برید. ایران وایي په دې برید کې بې پیلوټ الوتکې او توغندي کارولې. اسرائیل برید تایید کړی خو وایي لا د تلفاتو معلومات نشته. او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه. نن هم په ټولو ولایتونو کې د اورښتونو امکان شته او په ځینو ولایتونو کې سیلابونه هم راوتلي دي. نور مهم خبری موضوعات هم در روان مجله برخه ده. ملتی همی وکلی
در دیشه بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه.
ازادي رادیو زموږ پر وی پاړه هم ژوندۍ واوري. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانل هاګری په یو وینا کې چې بیلابیلو ټلویزیونونو خپره کړې په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه خپل خلکو غوښتي دي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایند هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بي پیلوټ الوتکې د دوی له پولو وړاندې له منځه وړل شوي دي. په سیمه کې د دوی جنگي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوي چې توغندي ترې راټوغول شوي دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختې او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران له برید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایډن هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یوه اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکۍ د پای غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش زیاته کړې زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمن یم. ښاغلی ګوتریش دا هم لیکلي چې نه سیمه او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیا، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس را سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ په دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیلانو دا برید کړی دی، دې کابوت بې اونۍ تېرېږي او پر اسرائیلو باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل به نه ورته وایو استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خبره. یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین هغه البته ریپبلیکن دی مکونل، هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایډن اداره ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل شي او بیا په سیمه کې او یا په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکیلتیا ته وکتل شي نو دا اټکل کېدلی شي یا حداقل دا هیله کېدلی شي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت شوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څېر د یو زبرځواکي هېواد د ډېرو مهمو سیاسینو د څرګندونو په اساس باندې وویل شي نو دغه کړکېچ ته یو مدیریت شوی کړکېچ ویلی سو او دا کله چې کړکېچ مدیریت شوی وي نو د هغه اندېښنه بیا کمیږي چې د یو ډېر لوی کړکېچ ته لار هواره
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته په کتو څه ډول دا مدیریت شوی کړکېچ دی؟ ښکاره خو د دوی ترمنځ تقریبا د لاندرویو او بیا د بریدونو خبره د یوې جګړې د پایل نښه ښکاري. په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسئله چې ما ستاسې له خبرو واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده، نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه ننوتلې او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي، نو دا مدیریت بیا څنګه کېدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو له مهم کانګرس مین مکونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې، دغه خبرو څخه واخیستل شوله او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایډن ادارې ته وویل چې دغسې یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت شي. مانا راپورونه وه د ده د خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي، دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه. او درېیم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې د سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی، دغه دوه اونۍ تېرېږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر ډیر زیات احساساتي عکس العمل ښیي یا حداقل ډیر زیات ځورېدلی ښکاره کېږي. دلته ایران داسې یو عمل ښکاره کوي. په ټوله کې زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي، په سیاسي او په نظامي توګه په دغسې یو وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او له ډېرې نړیوالې ستونزې سره دې مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حداقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه، دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کاسې لاندې یوه کاسه
شته. اوس خو ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې، اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه، په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداری ورکړی او چې مقابل برید کوي. فکر کوي چې ایران اسرائیل به خپل متحدانو سره به ګډه په ایران کې لدی وروسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا به په سیمه کې خپل غاچ اخلي؟
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونښلي، تر هغه وړاندې چې د وایي چې 5 ساعته وروسته به دا دلته رارسېږي او موږ ټول امکاناتو ته لرو، په هغه کې خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو. یعنې د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکېچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونه راحیل کړي، لکن خپله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغو د البته د هغه رسمي کوم سټېټمنټس چې دي دغو په اساس باندې رسمي ویناوې چې دي دغو په اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکېچ د پای ته ورسېږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې دننه په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ و، ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و او دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل شي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان یا د امنیتي ویان په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکېلې کړي او ایران په دې پوهېږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکېلېږي نو دوه قطبونه رامنځته کېږي، او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه یا روسیا هم که په ګډه کړو، هغه په اقتصادي نظامي توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره یو لوی کړکېچ ته لار هوار کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دو درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
صحیح. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسما ولیکل ک ایران وړاندې البته له دې چې برید وشي که ایران زموږ خاوره په نښه کړي، لام دغسې به دننه خاوره په نښه کړو. که چېرې اسرائیل ځي ایران باندې حمله کوي، تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ایران عکس العمل تر ډېره د خپلو خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یا د ساتلو په باندې چې سوم ځل دی شي اسرائیلي سیمه کې اهداف په نښه کوي، داسې یو هم کار وکړه. خو که چېرې اسرائیل بیا یو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی؟
دلته یو تر ټولو مهم زیار مال تاسو دې پوښتنه کې تر ټولو یو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې دغه برید کیږي تلرویش الا شپږ دېرش ساعته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوځ د قومندان، البته چې هغه ایرانی پوځي قومندان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی، د قطر یو مرکه کېږي او دا مرکه وایرل کېږي او هغه وایي چې زه خو زېږېدلی په ایران کې یم، زه د همدې پوځ دغه یونیفارم اغوستلی، زه جنرال یم او د دې پوځ دفاع کوم، خو دا چې زه یهودی یم زه هېڅکله نه غواړم چې دغه دواړه هېوادونو ترمنځ جګړه وشي. دا 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 ډېر لوی میسجونه دي. په ټوله کې زه فکر نه کوم، البته اسرائیل به عکس العمل وښیي. د اسرائیل یو عکس العمل به دا همي چې دوی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون راتیریږي او ایران اسرائیل ته رسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بېرته لکه د ایران په څېر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دغو د تسل البته دغو د اطمینان دپاره به دوی هم ځینې بریدونه وکړي، همدغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي. خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریکه سیمه ده، او د سردې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي وایرل کېږي، زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېرمه هم وپوښتل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یاده یو وتلی هېواد اوس شمېرل کېږي، د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو ښکېلتیاو او مسلو تر ډېره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او په منځني ختیځ کې نورو کړکېچونو، افغانستان یو له یاده وتلی هېواد تقریبا وشمار که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي، افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبانو اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي، فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
په ټوله کې که زما مخنۍ تحلیل یوې خواته کېږدو او داسې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هېوادونو ترمنځ اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي، یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او خو نړۍ باندې خپل تاثیرات لري، یو ډېر منفي تاثیرات به لري. افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثره شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، دا دوه نیم کاله کېږي په انزوا کې دی، سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې دادی چې په تېرو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي، او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولی سوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لاکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراونډ ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي. هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغونه کې بحث کوو، نو همدغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. خو په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه د یو به موږ پاکستان ته لا ډېر مجبور شو، پاکستان سره خپلې ستونزې لرو، او بیا هغه وچه او لنده لاره چې افغانستان ته خلاصه ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي، او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. او سیاسي مسایل چې دي هغه ته ډېره انزوا ته نه شي.
ډېر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې را سره خپل تحلیل شریکاوه. درنو اوریدونکو باید بیا هم یادونه وکم چې ایران تایید کړی ده چې ډرون الوتکو یې د اسرائیل دننه اهداف وشتي دي، وایي چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وایي اهداف ته له رسیدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې له منځه وړل شوې دي. نړیوال غبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه غبرګون ښودلی دی او د دې په سیمه کې دی واقع په اړه باندې خبرداري ورکړه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نه منلو وړ برید بدلې دی، وایي دا به په سیمه کې د کړکیچ بے سابقې زیاتېدو او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دا وړاندې جرمني، برېټانیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حملې په اړه چې پر اسرائیل یې کړی خبرګون خوده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې ده، وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه او په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګری پر کارکونکو د برید پیښې سره دا حمله وتړله، وی ویل کې مقابل برید کیږي، ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان دننه اوس د هوا پیژندنې ادارې لخوا په ټولو ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینې په اړه باندې راپور لرو چې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړل شوی دی او تر خوا یې پرون په د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه هم راوتي دي چې ډېرې کرنې ځمکې ویجاړې کړي دي او په یو شمېر ولایتونو کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. بشپړ تفصیل یې له عصمت څاروانه وو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلونو مرشوبلي او ډیر مالی تاوانونه اړولي دي. پرون د ارزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې سیل درې ماشومان مړه کړل. د کابل بامیان لاره د پروان ولایت په شینواری ولسوالۍ کې د سیل له کبله بنده شوه، خو وروسته ځایي چارواکو وویل چې لاره یې بیرته پرانیستې ده. د دې ولسوالۍ په څو سیمو کې سیلونه بهیدلي دي. د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په باباجي سیمه کې د تندر د لوېدو له کبله یو تن مړه او درې نور ژوبل شول. پر دې سربیره د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له شدید ورښته وروسته سیلونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې لاندې کړې.
غنمان کوشه پایمانه کی او زراعتیم ذکر چپک زراعتیم ذکر دی ویور جدا مند دی کوریا نما قسمیتی بدنی ودا دم خسر وی او شی لا نه دی پاده و کوم رو زراعتیم ذکر نور شروع کړه. غنمان ته
ذکر د حسره شفاقه ذکر یو ولې پر بعد کو کار یار مداغه ته سره د سخت څخه د سلام.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې هوایي ځواک د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلی بند په شاوخوا کې درې تنه له سیله ژغورلي دي. د سیلونو په پنشیر کې هم خلکو ته مالی تاوانونه اړولي، خو تر دې دمه د تلفاتو خبر یوازې له اروزګان ولایت څخه ورپې شوی دی. د دې ځای اوسیدونکي وایي
وروره پرون یو دانه دغه لدازمر لوی مانده یو دانه الک راوړ د جلس کالو او پرون مازګار بیا بل انجلۍ راوړ او هغه مړه و خورکی پرون یو بل سړی راوړ و رو دراوړ مړو.
زما نوم قدرت الله د سپت خار د کلی وسدونک ځانو نه خو له مشتول چې تیر ورسوله د پسرا یو بنه نه وتل لاله ماندو براله د پسرا یو نه نه وتل پاتم زکم یو ورل شنه شنه کوشتونه چې پکې یو نه درلې ولانه کله نه چپکې سم بلا سفسوري
مانه ماجمه چولادې د سفید خار د کړیو وسیدم توان به نزه در توان نزه وز دکن توان به در توان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې فلن نه نړولې چې زمړ ابا چم زکه وړې چې زمړ دم زکه سره ته وکه چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه هم په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د ورښتونو تالندی او برښنا او همداراز سیلونو اټکل کړی دی. د دې ادارې پر اساس د ورښت اندازه به په بیلابیلو سیمو کې له 15 ملي مترو تر 18 ملي مترو پورې وي. همداراز د سالنګ د لوړو په شمول په ځینو سیمو کې له 15 تر 40 سانتي مترو پورې د واورې وړاندوینه شوې ده. په افغانستان کې د شمې لومړۍ دوه میاشتې وچې تیرې شوې، خو د هوت له پایله تر اوسه پورې پر لپسې ورښتونه کیږي. د روان حمل په اتمه سیلونو په فاریاب، سریپل او ننګرهار ولایتونو کې د سرو مال ډېر تاوانونه واړول او سلګونه کورونه ویجاړ کړل.
د افغانستان په نورستان کې هم سیلابونه او شدید باران لامل سړکونه ته لغورونو غټې تیږې راخویدلې او تر خوا یې نور روسي په موادو لامل هم لارې بندې شوي دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. سیمه کې بیا چارواکو له خلکو غوښتي چې ورسره د لارې پرانیستو کې مرسته وکړي. تفصیلي راپور کې واورئ.
د نورستان له ختیز، مرکز او لویدیځو برخو یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته په رالېږلو معلوماتو کې ویلي چې سیمو کې د شړکنده باران ورښت او سیلابونو له امله سرکونو ته له غرونو تیږې او رسوبي مواد راښویدلې او لارې بندې کړې دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری ازادي راډیو ته وویل
سنگو آمدن و بسیار رو خراب شده دیگه یک دو سه جای بالا هم نزدیک ولسوالی به نام کوریز یا قریه از نزدیک قریه یک کلان سنگو آمدن و سر سرک ششتن و شارای دواب و مندول مزدود شده دواران و سیلا و سنگو همیتو ادامه دارند.
دی دواب ولسوالی اروان دی دیک پنوم یوزای که لغره غط تیگی را خویدلی دی دواب او مندول ترمنز لاره بنده کرده. د همدې لارې په اوږدو کې په نورو ځایونو کې هم تیږې او رسوبي مواد سړک ته غورځېدلي. اوس هم باران، سیلابونه او له غرونو د تیږو ښویېدل دوام لري.
د ختیځ نورستان کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم وایي چې د چینار خوړ، کمو، بدیګل، نڅیګل او کور باغ ساحو کې سړک ته له غره تیږې راښویېدلې. د کونړ او ختیځ نورستان ترمنځ سړکې د ترافیک پر مخ تړلې دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې د مرکز پارون په ګډون په زیاتو ځایونو کې د سخت باران او سیلابونو په وجه غر خویدنې رامنځته شوي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل د شنبه ورځې مازیګر مهال ازادي راډیو ته وویل د مرکز پارون اړوند کانتیوا دره کې بند شوی سړک د ولس لخوا پرانیستل شوی او له پارون څخه د واما ولسوالۍ پورې غځېدلي سړک پاکولو چارې دوی پیل کړې دي. هغه وایي کومو ځایونو ته چې دوی لاسرسی لري هلته به ځانونه ورسوي او سړکونه به پاک کړي.
مشکلات ډېر دي، خاص کر دی ستار نه تر چتراس په ساحو کې ډېر تګي همدغه شان د غره خودن له امله همدغه شان تر اوسه مواد ډېر په لار کښې پراته دي. دا مشکلات شته نو کانتیوا خلکو هم ډېر ښه کار کړی دی. الله پاک دوی نور هم توفیق ورکړي انشاءالله. زمونږ تر اوسه کوشش کم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ هم خپل رسیدګي کوو.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې د سخت باران او سیلابونو راوتلو له امله له غرونو سړکونو ته د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه په داسې حال کې سړکونه بندېږي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په ورځو کې خاري بسونو په منظم ډول فعالیت نه درلود او دوی خپلو خپلوانو او دوستانو کره د تګ راتګ په برخه کې له ستونزو سره مخ وو. دوی زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شول کولی چې په ټکسي موټرو کې تګ راتګ وکړي. د ملي بس شرکت مسؤلینو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خاري بسونو د کمښت ستونزه تایید کړې وه. سنا کاکړ پرې جزئیات لري.
که څه هم د ملي بس په ګډون د خاري وسایطو فعالیت د ښارونو له اړینو او بنسټیزو اړتیاو څخه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ورځو او د اختر په ورځو کې هم کابل ښار د ښاري بسونو یا ملي بسونو له کمښت سره مخ و. د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي سید اکبر ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې په ښاري بسونو کې د اختر د مبارکیو لپاره د خپلو خپلوانو او ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې کافي بسونه نه وو.
کوم تعداد ملي بسونه چې ښار ته معذف شوي وو او ګرځېدل تقریبا په خپل په ښار کې هم د کابل په ښار کې بلا بازي نقطو کې ګرځېدل ما ولی ما خپل په ښار کې ولیدل چې ملي بس ګرځېده. بیا هم ملي بس به ډک راتله خلکو لپاره دومره جای نه کېده چې هغه تر خپلو جویو پورې ورسېږي.
د کابل ښار د نهمې ناحیې اوسېدونکی مشتاق هم ورته شکایت لري، وایي د خپل خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ټکسي در بس کولو توان نه درلود.
ځان ته خو موټر نه لرو، یو مشکل نور مشکل چې ملي بس نه وو او نور هم هغه وو چې زموږ سره پیسې دومره نه وو چې ټکسي ته ورکړی وو او اختر مبارکۍ ته لاړ شو.
د کابل ښاریانو دغه ستونزه مو د طالبان حکومت د ملي بس شرکت له مشر عبدالولي ساعت سره شریکه کړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي وړاندې ویلي وو چې د کابل ښار د نفوسو په پرتله د ښاري بسونو شمېر کم دی او دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د لنډو لارو لپاره د ملي بس کرایه 15 افغانۍ او د اوږدو لارو لپاره 10 افغانۍ ټاکل شوې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د لینی او ټکسي موټرو له لوړ کرایې شکایت کوي او ادا کوي چې په عادي ورځو کې د لینی ټکسي په ګډون د شخصي ښاري موټرو کرایه له 30 څخه تر 30 افغانۍ ده، خو د اختر په ورځو کې موټر چلوونکي د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. د ښاري ترانسپورتي خدمتونو ستونزه په پلازمینه کابل کې نوې نه ده او د ښاریانو له پرله پسې شکایتونو سره سره ظاهرا پخوانیو حکومتونو او د طالبان حکومت د دې ستونزې د بنسټیز حل لپاره هېڅ اقدام نه دی کړی.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري زموږ خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ واوري. ازادي راډیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د ازادي راډیو ټول خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې خوندي دي. کولای شئ چې زموږ د خبرونو د اوریدو سربیره هلته ټول لیکلي مطالب هم واوري او نور مهم مطالب هم چې د ویډیو په شکل باندې ځای پر ځای د ویب پاڼه باندې هم لیدلای شئ. د ازادي راډیو ځینې خبرونه په ټولنیزو پاڼو هم ژوندۍ د ویډیو په شکل باندې خبریږي چې کولای شئ تاسو یې وګورئ. د ازادي راډیو ایکس پاڼه انسټاګرام فیسبوک یوټیوب چینل در سره فالو کې او تر خوای زموږ یوټیوب چینل په واتس اپ چینل هم پر لیکه دی. هلته هم د مهمو خبرونو د خبراوي لپاره کولای شئ سر ورخاره کوي ویل ولی او تر خوای ځینې مهم لند خبرونه هم شته دي. البته چې په غږی شکل باندې د خبري بولټنو په سیر دی هغه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران حکومت وایي په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو توغندیو په وسیله برید کړی دی. ایران سپاهي پاسداران ډلې په اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي. خدای چې دا اهداف دقیق کوم دی پاړې څنګه دی لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپل قونصلګری د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. وزارت وایان ډانیل هګری په یو وینا کې چې په ټلویزیون خبره شوی ویلي دي چې ډیر توغندی او بي پيلوټ الوتکې د دوی پول تل رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوې دي. لدی بریدون وروسته د اسرائیل صدر اعظم جمهور رئیس بایدن سره په ټلیفون خبري کړي دي. جمهور رئیس بایدن هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ملي امنیت لټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي دي. د برید د خبرګونونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکېچ د پای غوښتنه کړې او ویلي دي چې نړۍ او سیمه د بلې جګړې توان نه لري. سعودي عربستان، جرمني، برېټانیا، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او ډېر شمېر نورو هیوادونو هم د دې حملې په اړه د اندېښنه ښودلی ده چې او دای هم ویلي چې جدي عواقب به په سیمه کې نور ورانه او ګواښونه هم رامنځته کړي. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډوزان سره مخ شوی دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هېواد په حکومت کې ځینې یو سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هېواد باید په ډېرله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د دې هېواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کاروالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاته وي. جمشید شاهانفر پرون شنبه ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کاروالو لویه کمیشنري د شپږ نوي زره خرابې وزدو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کاروالو د بیمې د حق وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې اتیا زره امنیتي کمرې نصب کړي دي. وزارت وایان عبدالمتی قانی پرون د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ته ویلي چې امنیتي کمرو د جرمونو له کمېدو او مخنیوي سره مرسته کړې ده. او د بلوچستان د ازادۍ پوسټ په نوم بلتون غوښتونکي ډلې د دې ایالت نشکته نږدې د نهو تنو د وژلو مسؤلیت منلی. پرون شنبه په بلوچستان کې پولیس وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بس څخه چې د ایران په پوله کې تفتان ته روانو نه تنه پنجابي کارګر ښکته کړي او دوه کیلومتره لرې په ډزو وژلي. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تیر ماښام ادعا وکړه چې دوی د نشکي په درې کیلومتره کې د سلطان چړای په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو نه غړي ښکته کړي او وروسته وژلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم د لوبو لمیدانه ورزشي خبرونه خبري کی.
د لوبو لمیدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینه. یو ور بیا د لوبو میدان ونیز سپورتي خبرونه ته مهر کله کوم. زه بختیار ساحل ما او په پایل کې تاسو ته د کوچنی اختر در رسیدو لامل مبارکي وایم. هیله ده چې دا ورځ مو په خوښۍ تیر شي. د لوبو میدان ونیز سپورتي خبرونه د دې غنی په مطالبه کې به واوري چې کرکټ بورډ ویلي د قشتپې شلوریز لیگ نیټي زنډولي او د لوبو ځای هم بدل کړی دی. د افغانستان الف لوبډله بیا د سریلانکا له الف لوبډلې سره 15 ورځنۍ او 1 څلور ورځنۍ سیالۍ کوي. په ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په دې تړاو د لوبو سنبالونکي او لوبغاړي درته څرګندونې لري. په آی پی ایل لیگ کې دا ځل ګڼو نویو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي او هغه لوبډل چې مخکخه وي دا ځل لیدل کیږي چې د نمرو په جدول کې په ورستیو مقامونو کې روان دي. پیلی د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د نوې شلوریز لیګ د پیل په تړاو کو یاد لیک چې د قشتپه ملي شلوریز لیګ په نوم یادیږي. کرکټ بورډ وایي چې د سیالیو نیټې بدلې کړې دي. دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. کرکټ بورډ وړاندې ویلي وو چې په اپریل کې په کندهار کې پیلوي، خو نه یې دي ویلي چې ولې دغه نیټې بدلې شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې غړو د ظرفیت لوړونې او د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي په یو خبري ناسته کې په دې تړاو رسنیو سره په معلوماتو کې ویلي دي چې د ځینې تخنیکي او لوجستیکي خنډونو له امله یې ونه شو کړای چې په کندهار ولایت کې د قشتپه ملي لیګ پیل کړي. دوی وایي چې دغه سیالۍ به د می میاشتې په لومړۍ نیټه په کابل کې پیلېږي. په یاد لیک کې چې وړاندې لوبډلې او اعلان شوې دي، پنځه لوبډلې پکې برخه لري او اکثره د افغانستان د ملي نولس کلنو الف او کورنی کرکټ مخکخ لوبغاړي پکې برخه لري. په دې تړاو نور جزئیات د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي څخه اورو.
لکه څنګه تاسو په جریان کې استئ چې د کلنی پلان مطابق د کورنی کرکټ کوم کلنی پلان او په اوله روبه کې موږ درې ټورنمنټونه وکړل چې گریډ 2 گریډ 1 او د معلومی سیالۍ وي چې په بیلابیلو ولایتونو کې وسلې او زیاته برخه د گریډ 2 او د گریډ 1 او همدارنګه د معلومی شلوري سیالۍ چې ټوله بلکې په کندهار کې وسلې. همدارنګه د مشرتابه وینا و چې موږ کولی شو ولایتونو ته کرکټ وغځو او بیلابیل سیالۍ هلته ولیږدو. نو موږ هڅه وکړله چې په کندهار کې وکړو، خو یو لړ ستونزې هغه هم د لوجستیکي کومې ستونزې چې وي چیلنجز چې وو او په ځانګړي ډول باندې که زه وایم پروډکشن برخه کې ځینې ستونزې چې وي چې دوی اوبي ویند د هغې لیږدول په دغه خرابو لارو باندې بل او ځینې داسې وسایل وو چې موږ غوښتل چې په ډېر ښه کیفیت سره دغه سیالۍ ترسره شي. ځینې وسایل له خارج موږ راغوښتي وو چې د هغو د لیږد او د انتقال یوه ستونزه وه چې موږ نشو کولی چې کندهار ته دغه ولیږدولی سو او د لیږدولو ستونزه وه. نو پرېکړه وکړله چې دغه سیالۍ له خیر سره په کابل کې وشي او په ډېر ښه ډول سره وشي. نو غوښتل چې په داسې وخت کې وشي چې سیالۍ یعنی بارانونه ورښتونه ونه وسي، ټولې سیالۍ باید پوره وسي. ډېر وخت کېږي چې په کابل کې هم داسې سیالۍ نه سي وي، شلوري سیالۍ نه سي وي، د نندارچیانو مینه پرې ماته سي او ټولې سیالۍ په ښه ډول سره وسي. بله چې په راتلونکي کې له خیره سره خدای کول د مې په نیمایي کې د ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره روزنیز کیمپ د هغې لپاره یو ښه چمتووالی وسي. نو همدغه وخت موږ هم برابرې کړلې، اول د مې نه بله خیر سره په کابل کې شروع کیږي او د لسم د مې پورې به دغه سیالۍ جریان ولري. دغه ټول بهیر بله خیر سره په ژوندۍ بڼه له تلویزیون نه خپرېږي او تاسو ټول به شاهدان اوسئ.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې به الف لوبډله سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او ویلي دي چې افغان ابدالیان به د روان اپریل میاشتې په 28مه نیټه له سریلانکا سره 15 ورځنۍ او یوه څلور ورځنۍ لوبه پیل کړي. د یادو سیالیو لپاره اکرام علی خیل د افغانستان د الف لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی او په د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې بیا ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبری، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولی، اکرام علی خیل، محمد اساق، ننګیالی خروټه، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن او بلال سمی اخیستل شوي دي. د دې لوبډلې په احتیاطي لوبغاړو کې عبدالباقی، کامل کاکړ او رحمان الله زدران ته ځای ورکړل شوی دی. د څلور ورځنیو سیالیو په نوملړ کې هم اکرام علی خیل د افغانستان لوبډل مشر دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي عبدالمالک، احسان الله جنت، ایمان میر، بهیر شاه محبوب، رحمان الله زدران، اجاز احمد مهری، اکرام علی خیل، عبدالهادی، محمد طاهر عادل، عبدالله ترخیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن اکبر، ابراهیم عبدالرحیمزی، نوید زدران، نسیم منگل، سعید احمد شیرزاد شامل شوي دي. د یادو نوملړونو او د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل رسنیو ته ویلي دي
سلیکشن پالیسی مخکې لرله، نو اوس یو څو نکات چې موږ په اضافه کړو. احوان عبدالان اتلان چې موږ اعلانوو دي نو مخکې به زه په غونډې خبرې وکړم. پدې باندې باید رسنۍ خبر سي او دمنګ سمره لوغاړي دي کورنۍ لوغاړي کرکټ باید دې خبر سي چې په کوم پالیسی اساس باندې بغا نور مخته دې کولای سي سي ای ټیم ته نېشنل ټیم ته لار پیدا کړي د کورنۍ هغه کرکټ هغه لوغاړي سي په کورنۍ کرکټ کې خو پرفارمنس کوي خو ځلېږي نو هغه به ایچ پی سي ہائی پرفارمنس سینٹر تا معرفی کی گی ہائی پرفارمنس سینٹر کی منگا خارجی کوچز لرو تو سو آگا کول ایسی سی آگا کوچز دی سرا کارو کی او دی سی کم دیبیٹنگ کی برخا کی لا دی بالنگ کی برخا کی کمزورتیا لری بیگو بند انشاءاللہ کار کی گی او آگا تا منگا خارجی کوچز تحصیل دلی منگا سرا رام نوید الحسن دا او عمران نذیر دا زموږ خپل کوچیز عمران فرحت دا دغه زموږ سره یې سمځای مغل تا دا نوروز منګل زموږ سره دا دغه نو بعد دی باندې موږ کار وکړو او کوم کمزورتیا سی سی موږ دی کولای شو د نېشنل ټیم کیمپ ته بدای راځي د ډایرکټ سی کولای شو د موږ نېشنل ټیم ته د معرفي کو بل خبره چې داسې د سلیکشن کرایټیریا دا مونگا پدی کم ڈیر دسی کار کرائے دا سلیکشن کمیٹے اس دسی نسی جیدہ لائسی مونگا یو ٹیم اناؤنس کو بھی ہوکی مونگا پینزو اپنا ران ورکو لا پگ میڈل آرڈر کی ورکو لا دری سلور مونگا سرا آلون رانی نو بیوی کی بدسی کی کسی دری با مونگا ٹاپ آرڈر کی ورکو لگا سی بدری لو بار اشتی مونگا میڈل آرڈر کی ورکو دو با وکٹ کی پری دو بار آلون رانی دو سپن بالنگ او دری بفاق بدر رانی سیدا پنزل اسی سکوارد دا دزون با کول ایسو سیدای کوشت بنگ داور کول کپتان تا نگر اساس بغا تیم سکوارد الانائی او خپل میچ کی بلو بی دین امخ که دسی که دلو سی دی شکایت براتو سی منگا با لوبغار دیر زیاد ور کرو نگر آلتا با اغتا با مشکل و کوشت با مشکل و کپتان با مشکل و ولې ورکې به ډېر زیات لاب دسر اوپنرانو لا به دسر په میډل ورکې پلیرانو ان شاء الله اوس موږ داسې پروګرام جوړ کړی داسې ان شاء الله ته موږ بیلنس لوبغاړي ورکو نو هغه کولی شي خپل ځان ته یو ښه ټیم سلیکټ کړي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
اوس مو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له سیالیو خبرو د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې د آسیا جام لپاره د تیاریو په سیالیو کې څو مخکښو لوبډلو ته ماتې ورکړي دي یادې سیالۍ د تایلند په هیواد کې ترسره کیږي چې په ترڅ کې افغانستان خپل وروستۍ سیالي څلور د درې پر وړاندې له تاجکستان هیواد څخه ګټلې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په فوټسال کې تاجکستان ته ماتې ورکوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي ویلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره تاریخي ده او دا بریا د دې زیری ورکوي چې افغانستان به د آسیا جام په سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري تر دې وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له نیپال لوبډلې سره هم سیالۍ ترسره کړې وې چې یوه سیالي ګټلې وه او یوه یې ورته بایللې وه دغه راز افغانستان بیا د تایلند هیواد له یوې مخکښې لوبډلې چنبوري سره په یو سیالۍ کې اووه د درې پر وړاندې هم بریا ترلاسه کړې وه دغه راز افغانستان تایلند هیواد ته چې د آسیا په کچه د فوټسال سیالیو دریمه مخکښه لوبډله ده هم پنځه د درې پر وړاندې ماتې ورکړې وه د ویلې ده چې افغانستان به د دې سیالیو په ترڅ کې له سعودي عربستان سره هم سیالي ترسره کړي اوس د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو درته معلومات درکو د هند غوره لیګ سیالیو لوبې څلی رشتو ته رسیدلې دي تر دې دمه درویش سیالۍ ترسره شوې دي او څلی رشتمه سیالي به د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي د روانو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د راجستان رایلز لوبډله تر ټولو مخکخه ده. یادې لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور واړې ګټلې دي. د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي او دغه راز لکنو سپر جینټ هم درې لوبې ګټلې دي. چنای سپر کینګ په پنځو سیالیو کې درې لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد بیا هم په پنځو کې درې ګټلې دي. ورپسې پنجاب سپر کینګز بیا په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. دغه راز ګجرات ټایټنز هم په پنځو سیالیو کې دوه ګټلې دي. ممبئی انډینز بلاخره په څلورمه سیالۍ کې بریالی شوه. دوی په څلورو کې یوه سیالي ګټلې. دغه راز رویل چیلنجر بنګلور هم په پنځو سیالیو کې یوه ګټلې او دلی کیپیټلز لوبډله چې د ګروپ په اخره کې قرار لري هم یوه سیالي ګټلې ده. سکل د هند غوره لیګ په سیالیو کې تر دې دمه مخکخ بنډه جوړونکی ویرات کوهلی دی. هغه په پنځو سیالیو کې 115 منډې اوریج لري. یوه سلیزه وهلې ده او 314 منډې کړې دي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې ځوان توپ وهونکی سای سودرشن بیا په پنځو سیالیو کې د 8.7 په لرلو سره 191 منډې کړې دي چې دویم مقام لري. دغه راز د اسارچ یا سن رایزر حیدرآباد لوبډلې توپ وهونکی هنری کلیسن بیا په دریم مقام کې دی چې 116 منډې په پنځو سیالیو کې کړې دي. باید وویل شي چې تر دې دمه د توپ وهونکو په ډله کې دوه سلیزي وهل شوي دي چې یوه هم ویرات کوهلی وهلې ده او بل هم د انګلستان جاس بټلر په هماغه سیالۍ کې وتوانېد چې سلیزه ووهي. او د ویکټ اخیستونکو په نوملړ کې بیا د بنګلادیش لوبغاړی مستفیز الرحمن چې د سی اس کې په لوبډله کې لوبیږي 9 ویکټې اخیستې په څلورو سیالیو کې. د هن یوزندرا چهل چې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي 8 لوبغاړي او ارشدیپ سنگ چې د پنجاب لپاره لوبه کوي هم 8 لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا تر دې دمه مخکخ توپ اچونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې د لکنو سپر جینټ په لوبډله کې لوبیږي هغه تر دې دمه توانېدلی دی چې 15 لوبغاړي وسوځي. دغه راز راشد خان هم تر دې دمه 15 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي رحمان الله ګربز دغه راز الله محمد غزنفر هغه لوبغاړي دي چې لا یې سیالي نه ده کړې. خو محمد نبی ته په لومړي ځل په آی پی ایل کې سکال چانس ورکړل شو چې هغه د ممبئی په لوبډله کې لوبیږي او په دوه اورونو کې 11 منډې ورکړي او نور د لوبېدو چانس ورنه کړل شو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ننګرهار کې د رمضان کپ سیالۍ مورستی پړاو ته رسیدلې دي. د ننګرهار رمضان کپ سیالۍ مسول همین عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دغه سیالیو کې دا ځل ډیر نوښتونه لري. د نوموړي په خبره چې دا ځل ورسره د ملي لوبډلې ځینې مخکخ لوبغاړي هم لوبېدلې دي او حتی له کوزي پښتونخوا هم ځینې لوبډلې او لوبغاړي په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره راغلي دي. د همین عمر په خبره چې دا ځل د رمضان کپ سیالۍ په ننګرهار کې هیواد شموله وي او د افغانستان له مختلفو سیمو ورته ګڼ لوبغاړي راغلي وو. هغه وړاندې وایي
زمانم همین عمر دی د ننګرهار سول رمضان جام سیالۍ مسول یم. دغه سیالۍ چې تاسو ګوري د دریم پړاو دی. البته په تیرو دوه پړاوونو کې موږ سره 10 لوبډلې وي. په دې پړاو کې به موږ سره 12 لوبډلې او د دې تر څنګ د تیر په څیر دا ځل د کوزي پښتونخوا نه هم اکثریت لوبغاړي راغلي په دغه سیالۍ کې. موږ سره ګډونوال دي د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي، د افغانستان الف لوبډلې نولس کلنو او د کورنۍ کرکټ ځلان دستوري هم په دې سیالۍ کې لوبیږي. د ختیز په شمول د افغانستان له مختلفو سیمو مختلف لوبډلې په دازل په دې سیالیو کې ګډونوالې دي چې حتی د قندهار او د خوست او پکتیا او د غزنی هم لوبډلې شته او د کابل نه بعضې لوبډلې دي چې په دغه سیالیو کې زموږ سره لوبې کوي. او د دې تر څنګ دازل تیر ځل موږ 10 لوبډلې لرلې. دازل یو انوویشن دا شوی دی چې موږ دوه لوبډلې اضافه کړي. چون د خلکو تقاضا دا وه چې لوبډلې اضافه شي دغه سیالۍ نورې هم وغځېږي او لا هم لوبغاړو ته زمینه برابره شي ولوبي په دغه سیالیو کې. دا ځل زموږ سره دوه لوبډلې اضافه شوې دي. تیر ځل 10 لوبډلې وې. دا ځل 12 لوبډلې لیدلی دی او په زمن کې فاینانشل سپورت موږ لرو مالی ملاتړ لرو چې تاسو ګوري په ګراوند کې بینرې لګیدلی دي او دا ځل بل لوبغاړو ته امتیازات زیات وي د تیر په څیر او بل موضوع دا ده چې لوبغاړو ته اسانتیا وي دا دي چې موږ لایټنګ سیستم ورته نور هم معیاري کړی دی او د دې تر څنګ به یو لوبغاړی چې امپیکټ پلیئر ورته وي دا به اضافه لوبیږي په لوبډله کې مخکې به یولس اوس حتی دولس لوبغاړي هم لوبیدلی شي په دغه سیالۍ کې د سیالیو نندارې ته په لوړه کچه مینهوال راځي ډېر خوښي ځای دی چې دغسې د سولې او د امن فضا ده او دغه مینهوال راځي نږدې نه دغه اتلان تشویقوي په دغه سیالیو کې مخکې مې هم یادونه وکړله بیا هم وایم چې د افغانستان ډېری ځوانان لوبغاړي دي او هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې لوبیدلی دي هغوی هم راځي په دغه سیالیو کې برخه دي نو د مینهوال نه مې تمه دا ده چې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري او دغه خوند واخلي او دغه یو ښه زمینه ده دوی لپاره تر څو په رمضان کې راشي دغه سیالۍ نږدې وګوري
د یاد سیالیو په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاب دریمزه دغه راز بلال سمی او عبدالعادل هم ورته نظریات لري دوی وایي چې پروژه کې تمرینات کول د ورځې له لوري سخت وي او کله چې دغه ډول شپنې سیالۍ ورته برابرېږي نو د دوی د کرکټ په پرمختګ او تمریناتو کې ډیره مرسته کوي د دوی په خبره چې د شپې له لوري سیالۍ په افغانستان کې ډیره کمی دي او اکثره نړیوال سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي د دوی په باور چې دغه سیالۍ ورسره مرسته کوي چې په نړیوالو شپنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس وکړي دوی وړاندې ویلي
رښتیا هم فرانچایز کرکټ یا خصوصي کرکټ چې دا د یو هیواد د ډیولپمنټ لپاره ډیر زیات رول لري د یو هیواد د پلیئر د پروډکشن لپاره کافي ډیر پلیئران تا د پلاس زبانې راځي د پلیئر فاینانشلی سپورټ دی یعنی هغه پلیئران چې په ډومیسټک کرکټ کې یا هغوی ته نیشنل ټیم چانسز نه برابرېږي هغې هلکانو لپاره کافي ډیر امکانات په لاس ورځي فاینانشلی یا اقتصادي دې تر څنګ د بورډ لپاره ډیر زیات هغه راځي پیسې راځي ډیر زیات کافي امکانات مالی دوی ته راځي بل دغه پلیرانو لپاره چې په نېشنل لیول باندې خپل ځان پروف کولو لپاره یا داسې پلیټ فارم نشته چې دوی پکې خپل ځان وښيي نو د هغوی لپاره دغه فرانچایز کرکټ ډیر زیات ښه ده ځکه چې دې په ذریعه کولی شي چې دوی خپل ځان شو کې او دغه د خپل بورډونو توجه ځان ته جلب کړي او دې ډېر مثالونه په دنیا کې شته چې ډېر پلیئرز په اوسني عصر کې د فرانچایز کرکټ ته راغلي دي منګو تاسو کې یو مثال ورکو د هند مثال ورکو د فرانچایز کرکټ چې د هند سره کوم خپل پلیئر پروډکشن کوي یا د دوی راتنه مخکې سره کم د کرکټ هغه د ټیم بیلنس او وستاسو وګورئ نو رښتیا هم د هند په کرکټ کې ډیر زیات تغیر راوستی ده بل د فل ممبر هیوادونو که تاسو وګورئ اکثره هیوادونه د فرانچایز خپل لیګونه لري یا فرانچایز کرکټ لري او کم هیوادونه چې بعض یو نیم هیواد نه لري هغه هم په دې تکل کې دي په دې کوشش کې دي چې فرانچایز کرکټ شروع کړي بیا وخت افغانستان هم خپل لیګ لرو د شپږیزه کېږي د اوزې کوشتو په لاغه کېږي او دینه مخکې افغانستان افغان پریمیر لیګ لرو چې یو کله ما په نظر باندې کچیر دغه لیگ څلور پنځه کاله مسلسل سوایو د افغان لوبډلې یا د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر خو ډېر پلیران به دغه ځینې راغلي ځکه چې په دغه کله چې یو ځکه لیگ کېږي هیواد لیگ کې هغلته کرکټ ګروم کېږي کرکټ په ډیولپ راځي پلیئر ډېر زیات خواري کوي ډېر محنت کوي ډېر هارډ ورک کوي تر څو که د نېشنل لیول تنګ راځي نو هغه لیگ کې وکړي او لیگ کې کافي ډېر امکانات په لاس راځي د دې ښه مثال د بنګلادیش کرکټ هم کېدلی شي چې د بی پی ایل نه مخکې د بنګلادیش سره کم کرکټ وو اوسې کرکټ ما په نظر باندې ډېر ښه سوی ده ډېر امپروو سوی ده نو په دې هیله چې افغانستان خپل لیگ شروع کړي او دغه فرانچایز کرکټ چې چیرته هم کیږي هلته به د پلیئر پروډکشن ډیر زیات کیږي او هیواد به هم مالی ډیر زیات امکانات ولري او هم د پلیئر پروډکشن سره یا د پلیئر د کمی سره به نه مخ کیږي
وقت د شپنې سیالۍ ډېرې زیاتې مهمې او ډېر زیات فن کوي نسبت ورځنیو ته نو چونکې روژه ده او د ورځې خو روژه یې داسې یو څه پریکټس لږ ستونزه وي نو د شپې چې میچ او که پریکټس نو دا ډېر زیات ښه دی لوبغاړي لپاره تر څو هغه خپل پریکټس جاري وساتي
بالکل په روژه کې خو یو څه ستونزې دا یې چې یو د انسان اوبه سپورټمین سړی ته خو اوبه زیاتې پکارې چې هغې وچکي نو همدغه ستونزه چې د ورځې لږ مشکل ای او پلیئر دفاره چې میچو کی یا تمریناتو کی نو دیو چا راتون کې میچو نه نو داغه دفاره پروژه کې چې دورځي پریکټس نشي کولای تر د شپې سہولتې نو دا ډیر زیات خې دی پلیئر دفاره نو ډیر زیات خېلو روان دي او ډیر خدي دي راتون کې میچو دفاره چې څه بګز دکې او څه تمرینات دي بکې وشي نو ټورنمنت په بار کې بس دوم روایم چې ټورنمنت خو ماشاالله ډیر زیات روان دا ډیر خې سیالي دي او په دغه وطن کې چې دغه عمر لایټ او دغه سیستم لرو او موږ پروژه کې لګی دلته میچونه کوي یا تمرینات کوو نو دا ډېر یو فرصت دی د لوبغاړو لپاره نو یو ډېر زیات ښه ټورنمنټ روان دا ډېر خوند کوي
بالکل واقعیت خبره ده چې شپنه سال ډېر مهم دی لوبغاړو لپاره ځکه څومره ایڈوانس کرکټ موږ ګورو لی کرکټ ګورو انټرنیشنل کرکټ ګورو زیات تر د شپې خوانم کیږي نو دا غیره لپاره یو خبره تیاری ده بالکل یو لوبغاړو لپاره ډېر ښه ده یو خو شخصي کرکټ ته شخصي کرکټ څومره پروموټ شي ډېر ګټور ده او څنګه یو لوبغاړو لپاره هغه وخت کې چې کله کرکټ نه وي مصروفه نه وي کرکټ کې نو دا غیره لپاره هم مصروفیت ته کرکټ هم دی او تمرینات هم دی او خبره پریشن هم دی لوبغاړو لپاره بل شپې خوانه ښه ګټور بدی دي چې د ورځې خوانه هغه تمرینات نه کیږي ستاره باډي هغه ریزلټ تا نظر کوي لکه د ورځې ستاره روژه وي باډي انرژي کې کم وي اوبه کم وي نو د شپې خوانه چې تخ کرکټو کې نو ستاره لپاره ګټور پریوځي
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستاسو د اختر راتلونکو ورځې دې هم نیکمرغه او رنگینی وي زمنګ د دې ونې لوبیزا سپورتي خبرونه پای تر رسیدي په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال چراشم خبر بکم لالا
سمیه مفرطا نداری گم دلالا سفر نیب اللہ رکیا و یم رکیا اے ناز ناز دولر خبر مکا و لالا
خبر مکور تمام شم تبا
ولا چکو تلاشی
خبر نکوم لالا